کلانیانو مختلف دغه دي اغوم راته ملاوي دي چې هغه مستیږي مسلمانان دلته آباد دي خاطر کوم داسې خلک هم لیدل کیږي.
ژوند جواک
پاسواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالي پر کوم موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت یا هغه کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي نو سندرې پکې را شي، ګډاګانې را شي، علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې نو کاله کېږي نو په هغې نسبت زیاته خوشحالي کېږي. او روایتي انداز داسې دی چې نو کو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي نو د سنتو مخابیاره یا موږ دلته ته مریضي وایو کوم علاقه دي حقیقت ورته وي. کله چې کویتن کیږي دوه خاندانو په منځ کې ورشته را جوړ شي دغه خپل پروګرامونه دي نه وي کې عموما زیات تر لکه د خوشاله اظهار د موسیقي په ذریعه د نوي جامو په ذریعه د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کیږي.
عثمان ورسیار په سواد کې د غم او بد ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه دا سیرت وویل.
د سواد خو یو رجحان ده چې پتري امن ته یو غم راشي جمعتونو کې اعلانونه وشي اول خو د ټولنو لمبی دا شي د قبر تنظیم کړي خبر ورکړي شي راغې لپاره. بیا د هغې سره د متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دعا لپاره پاتې لپاره همدغه غم ځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې کم کمیټي ده کم تنظیم چې دی لپاره جوړ شي هغې محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه راوړي یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نه هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس دا غونته کې راغلی ده چې عموما دغه کوم محلي یا دغه کوم کلوغۍ چې کوم کورونه دي نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تپوس کی چې را تاسو ته څومره مېلمنو د خوراک تنظیم کول دي چې هغه خو خپل کور هغه د تنظیم نشي کولای مېلمنو ځر کول په خپل په غم کې ناغي لپاره دا تنظیم وشي چې یو نمبای یا یو پخلی پون کې تفصیل هغه سره خبر وکي او دا وخت مقدار غي تور چې کرنے لپاره د ماځي دومره خلکو ډوډۍ ما خپل لپاره دومره خلکو ډوډۍ یا څور سره د چین تنظیم دا طریقه باندې غم ته کیږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي پات راشي یا داسې یو بم ورزيږي یا لوی حادثه شوي نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ولای جذبه نسبتا لږ زیاته را پیدا شي. دا غي سره مالی مرسته هم ډېره زیاته کوي دا غي سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل.
په سواد کې چې زما په نظر کې کم د ټولو نه یو بد عمل دی نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي یو حواله خو ښه چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوي. نوموړي هلته د ترهګري د اغېزې په اړه وویل.
باور خو زما خیال چې موږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولای ځکه چې دې حالات موږ ډېر زیات اوسه پلو په کورونو د دننه زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهار پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغه کې یو کس طالب و د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور نسټ کړی دی، هغه تباه کړی دی، د هغې کې دا نور رونه هم ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی، د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې پاسواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي.
گھریلو تشدد داغی سر کمی تڑلی خبری نوری آغا دلتا هم موجود دی، زنانه سر چی دی نو دا پیدایش نو چی داغی سر ظلم زیاده شروع شی نظام چی داغی دا مرگ پوری داغی سر دا زیاده روانی غیرت پا نم باندی پخا قتل کی دو اس چی دی نو دا خودکشی نمی والا ور کرده دی دا سی دو چیسون زمان مخیل را لن چی آغا جنهی خودکشی نو کرده خود زهری والا ور کردیو اوی چی دا دی خودکشی کرده.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
اول خو هغه ته حق پته نشته چې زمونږ څه حقوق دي. دیمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، مونږ به دا حق اخلو څنګه؟ بس د یو تیاری په شان د خپل ژوند تیری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې وي، که هغه بل چیز وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریزو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبانو د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته تریټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د هېرېدو خبرې نه دي. ایله خبره کېږي د خلکو دا زړه د ویرې نه بیا دوباره ډک شي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د هېرونو ته، د زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، که هغه د خپل د رای اظهار حق دی، دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سواد سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډیری ورته مونږ وایو، نو په شاډیری کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي. هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سواد کم بارډر لګي، په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې مونږ یادو ډېره زیاته ده. دغشان په سواد یو بل سایډ دی نکتخیل ورته مونږ وایو، په نکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سواد چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویلې کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویلې کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملم جبه کې، په کورن په دې ملم جبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټ ورته وایي، دا هم ځای په ځای دي په سواد کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سواد چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي، نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابت دنیا کې ډیرلس دسې پوینټس دي د زمکو یعنی ټوډی دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کیږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابيږي. دلته کې په سواد کې یوازې سلوېخ قسمه مڼه پیدا کیږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کیږي، او دین علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره سره حد نه دی معلوم، شولې ډېر زیات پیدا کیږي، وریجی چوت ہوئی کہ نہیں جی میوے پیدا کی گئی، اور درشن چکم دے سبزیاں نے تھوڑی پیدا کی گئی، یخ علاقوں سر چھ سمرا فصلوں نا تعلق ساتھی نو اگر ٹوٹل چکم دے دا اللہ رحم دے چاگر پر سواد کی توافر مقدار پیدا کی گئی.
امجد علی صاحب ویل د سواد پر قدرتی زیرمو او زرخی زمزک سربیرا د دې سیمه ډیر خلق په عرب هیوادونو کې په مزدوری په سورک دی.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپورا په د سواد سلامپور یو علاقه ده، اسلامپور او تموي اسلامپور او تموي دا غي زیاتره خلک چې کندنه له ټول په پولیسو کې دي، دلته کې د فوج کې دي 50% باندې چې دا غوسته زراعت سره ټچ تا ډیر 15% چې کندنه داخلک بهر زمگا په بهر ملکونو کې دي، یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي، نو دوی د خپل کارونه چې کوم دی هغه طرف ته روان دي.
نومیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې شوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو د سواتیان د او کابل د اړه خو د قندهار د اړه یو نوې قبیله را لچغم پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټي پښتانه چاغي د یوسف زاین په نام باندې چې د دې قائد چې نغه ملک احمد بابا او د دو وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد او د ویل شما چې هغه شیخ مجی بابا دی، د شیخ مجی بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په لیر کال کې ډیر لوی کانفرنس او دغه شیو په بخیل کې دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موریدی او دا او دا خو زما په نیت خدای عزیز دې چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی تګور سره دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. د دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا نو چې په 1911 کې د میا ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوط ایو پخا مثالی بچی چې سید اکبر سره می خو دې چې لا شو پر می خو دې چې خپل بالکل نالوسته سره به سواد نه مینو چې کله نو په 1900 یو کم په دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او په خوري او ډیر کول سټډنټ او طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی ابراغه د پلار په زمان له سات بچا شو او پاکستان او هڅه په فیصله چې وکړه دا یا یا خان دورو په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 یو کم او یم کې زمونږ د مهاجر بچی ختم کړي خدای ګواهه مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سوات پاړه معلومات اوریدل. ل دې سره د خبرونه وخت پای تر رسیدي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ، خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
ہر رس دیری کے دشرتا